خراب کنین. خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه ورځ مو په خیر وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسو موږ کلاس دی رادیو نوري په موخه د دې سات خبرونه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی په نړۍ غږ وکړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنګ ورنکړي او په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري هم راسته وکړي. هغه دا خبره نن د مرحوم شپږشتمه د اقلیمي بدلون په ملي کانفرنس کې وکړه. ستانګزی زیاته کړه چې د پخواني شوروي اتحاد د جګړو پر مهال د افغانستان 80% ځنګلونه له منځه تللي وو او په دې هیواد کې د جګړو پر مهال د وسلو او بمونو کارولو چاپیریال تا سخت زیان رسولای دی. مخکله دی د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې یو وشمیرونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو څخه یو بللی چې د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیانمنونکی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. اوچانن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې لړ کې 10 کسان یې ټپیان شوي دي. د دې ادارې په وینا په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې له امله 15 کسان وژل شوي. د استوګنې کورونه یې زیانمن کړي او همدارنګه د ټرافیکي پیښو لامل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سړې هوا 2 کسان وژلي. په داسې حال کې چې د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې هم د درنو واورو ورېدل او سړه هوا د 3 نورو د مړینې سبب شوی ده. تر دې مخکې د مرحومې په میاشت کې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون یو راپور کې ویل شوی وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې له 2500 څخه ډیر خلک د وروستۍ سړې هوا له امله اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې دوی د نورو مرستندوی ادارو سره په ملګرتیا کار کوي څو اغیزمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هیکسټ وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه د هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکې ناکامي ده. هغه د سې شنبه په ورځ په د امریکا د کانګرس دی وی غونډې پترس کې چې موخه یې د نوموړي د نومول کېدو تایید وو وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پوز اعتبار ته زیان رسولی او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو لامل شوی چې له امریکا سره یې همکاري کړې وه. خو د جنوري په 24مه د امریکا ولسمشر جو بایډن د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپله وینا کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. وی ویل چې د جګړې پای ته رسول سمه پرېکړه ده. په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو 2 اونۍ وروسته د امریکایي سرتیرو وروستۍ ډله د 2020 کال د اګست په 1 دېرشمه له هیواده ووتله. له افغانستان څخه د دوی وتل د دوهې د تړون پر بنسټ بشپړ شو. دا تړون د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د 2020 کال د فبروري په 9مه د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و. په ایران کې د یوې روزنیزې الوتکې د لوېدو له امله د دې هیواد 3 پولیس وژل شوي دي. د ایران د پولیسو د معلوماتو مرکز نن رسنیو ته خبر ورکړی چې هغه روزنیز الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنه کړې وه تهران ته له راستنېدو په لاره کې نسکوره شوې ده. دغه مرکز ویلي چې دغه روزنیز الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ایران چې په وروستیو کلونو کې له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخ دی د 2 هوایي پیښو کو شاهد دی او د دې هیواد چارواکي د الوتکو د پرزو جوړولو ستونزو په اړه شکایت کوي. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د 2023 کال په مې میاشت کې د چورلکه د غورزیدو په پیښه کې د دغه هیواد د 2 نورو چارواکو سره یو ځای ووژل شو. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادي رادیو بند شوی خبري اعلان په دې هیواد کې دور بلولو په هڅه تورن کړی دی. په دې فلم کې د ازادي رادیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري ګوزنیچک وخودل وخودل شو. نوموړی د 2020 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنیچک لومړی د بدماشۍ په تور لاس ورځې په بند کې تیر کړي، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغو خپلواکو خبریالانو بې اعتباره کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د سین مشرانو د 2020 کال د اګست میاشتې انتخابات به اعتبار بللې دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په جواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو د حکومت له لوري ځپونکو اقدامات وبلل. په دې خبرونه کې زه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې یو ځل بیا او چا راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت ناورین روان دی.
په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوی نه وي او عمل ته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي، نو موږ ورته فلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو.
د دې تر څنګ یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د سرحدي بازارونو د جوړولو هرکلی کوي.
ارزای کی چې بازار جوړیږي او بیا د سیدو ملکونو په مابین کې چې وی لکه پاکستان او افغانستان د دوانو خونو ته غټور ثابتیدل شي.
او کندهار کې بزګران او کروندګر وایي چې د مونپلی یا پلی د نورو غلو دانو په پرتله ښه بازار لري.
پاسل کې دونه پارک د غنم مثلا په سل افغانی دی، د پلی د په 2500 افغانی دی، نو در نور کوشتو باندې پلی زیات ګران دي. و خو لري ډیر اسانه ده. بس
وړاندې په خپرونه کې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان خپرونه هم شته. راپورونه نور هم شته، را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زمون خبری ټولګه ته هم خره اغلی پایل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د روان 2025 کال په اوږدو کې به افغانستان 15 میلیونه کسان له روغتیايي خدمتونو بے برخې شي. او چا په یو راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي دي د روغتیا په برخه کې د خدمتونو چمتو کولو لپاره 209 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. دا بیا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت د ناورین پړه لا لوړاندې راپورونه ورکول شوې دي. د افغانستان د لا بل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وی لمخ کې هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په همدې اکله د اکرام الله اکرام راپور ته وکشي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2025 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.3 میلیونه کسان بیړنۍ او روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو له دې شمېر څخه به یوازې 9.3 میلیونه کسان مرستې ترلاسه کړي. اوچا د 2025 کال د پروګرام په راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی اټکل کړی چې په دې سره به په دې موده کې 15 میلیونه کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې شي. په راپور کې راغلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو کسانو له ډلې څه د پاسه 23% ښځې، 35% ماشومان او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. اوچا ویلي چې په روان 2025 کال کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیونو ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور خورا زیان لیدلی او نږدې له سقوط سره مخ دی. یو شمېر افغانان وایي وار له مخه هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سیدا جان ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې روغتیایي خدماتو ته خلک لاسرسی نه لري، ځکه زموږ واته کلی دي، سپینغر مربوط چې د کلینیک نه لري دي، سړکم خراب دي او په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوی نه وي او عمل ته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي، نو موږ ورته فلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو. څو چې مریض شي په دې سړک خراب سړک باندې چې مریض ځي نو نور املا بهتر کړي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستي مور په غاړه ده او دواړه پخې په یو پیخه کې پرې شوي وایي د ناروغتیا پر مهال د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل خصوصي روغتونونو ته د ورتګ وسنه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېرې د مونږه مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږه ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږه پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. او دولتي کلینیکونو ته چې مونږ ځو هلته هغومره دوا او هغومره امکانات نشته ده چې مونږه مریضانو ته هلته مونږ ته بیرته جواب راکړي چې تاسو شخصي ته لاړ شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاله دی وړاندې د روانې جنورۍ میاشتې په 13مه ویلي و چې سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې ځینې روغتیایي، ښوونیزې، خوراکي او د سرپنا لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه دفتر ویلي چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمایي برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. ملګرو ملتونو ویلي افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا په بشري حقونو پورې اړوند دوامداره محدودیتونه هم د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیات کړي دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد له لوري ایران او افغانستان سره د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز شوی وو چې افغانستان دغه وړاندیز رد کړی دی. یو شمېر افغان او پاکستانی سوداګر د سرحدي بازارونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې اغیزناک بولي، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه بیا وایي چې په داسې حال کې چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې یو حساس حالت کې دي. د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای باید دوی نورو مسایلو ته ډیره پاملرنه وکړي. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوښی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو له ترنګلتیا وروسته د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو په تړاو د خپل د ګاونډي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د نیشن خبري اژانس نن د جنوري په 15مه نیټه د دې هیواد د مشانو جرګې په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې د بازارونو جوړولو وړاندیز د پاکستان د سوداګری وزارت لخوا شوی و. راپور کې راغلی چې د دې وړاندیز موخه په لکو پر مختللو سیمو کې د سیمه ییزو سوداګریزو اسانتیاو پراختیا ده. راپور کې د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي بازارونو د ودانیو د جوړولو هم ویل شوی، خو زیاته شوی چې لنډه دی فعال شوی، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت ولې د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د لامل په اړه موږ د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر وایي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو جوړول د سوداګرۍ د پراختیا لامل کېږي او سوداګرو ته هم ګټه رسوي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل،
هر ځای کې چې بازار جوړېږي او بیا د سیده دوه ملکونو په مابین کې چې وي، لکه پاکستان او افغانستان، دا دواړو خونو ته ګټور ثابتېدلی شي. دې کې به موږ ټولو تجارانو ته خیر وي.
په پاکستان کې سوداګر روح الله هم مرته غوښتنه لري.
دا وکړي شنو دی کې به ان شاء الله چې دا سوداګرو او دا نزيات د عوامو ډیر زیات ګټي، ځکه چې هغه ته به د دواړو ملکونو سامان په بارډر باندې په اسانتیا کې ملاويږي. نو دا ډیره بهتره خبره ده. مونږ وایو چې دا جوړ کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر وړاندې د مهمو ستونزو حل ته پاملرنه وشي. د دې خونې ډرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او پاکستان ترمنځ څو وخت کېږي چې دغه ترانزیتي او تجارتي اړیکې ډېر حساس او بد حالت ته رسیدلې دي. نو په دې کې زه اړینه نه بولم چې مرزي بازارونو باندې کار وشي. په ځای دې چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په کار دادا چې هغه ستونزو یا مشکلاتو باندې چې اوس د افغانستان او پاکستان تجارت ریشو کم کړی ده، دغه باندې کار وشي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې دا وړاندیز کوي چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې کڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د ویزو، پاسپورتونو او نور اړینو سندونو د نه لرلو له امله څو ځلې د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوی وي چې د سوداګرو په خبره په پایله کې د دواړو خواو سوداګرو ته سلګونه زر امریکایي ډالر زیان اوښتی و. دغه شان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان په سوداګریزو توکو د تعرفو لوړول بله هغه ستونزه ده چې وخت په وخت افغان سوداګر په اړه شکایت کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي د غړي خان جانل کوزي د تازه معلوماتو له مخې د پاکستان له لارې د افغان سوداګریزو توکو ترانزیت شاوخوا 30% راکم شوی دی. مخکې بیا نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 80% کم شوی دی.
د ایران په کرمان ولایت کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات یې پر لګولي دي. د دغو کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې شدیده کړی ده. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسوسه یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات یې پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوي چې ولاړ دې سي او لومړی دې د خپل پیسو مالیات پرې کړي. د دسې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته یې شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانک کې پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلا له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود او کونټ ما
تجارت زما حساب خالی و او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوي چې کار یې کاوه او یا هم د سوداګرۍ په حال کې وو. پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته ویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورته وایي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات پرې وځه کړي دي.
دغه کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلي شوي او د دوی ژوند په پام وړ توګه ګډوډ کړی دی. په ایران کې د یو شمیر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ یعنی د جنوري په 14مه د 1,000,000 ایراني تومانو بیا 1,000,000 افغانۍ سره برابره ده او دغه راز د 1,000,000,000 تومانو بیا بیا 1,000,000 افغانۍ سره برابره ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولته او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم ازادي راډیو ته خبر اغلس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاجا کالاس وایي چې اروپا باید د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو فشار زیات کړي. هغې له خپلو شریکانو غوښتنه وکړه چې روسیه دې د سولې خبرو ته راماته کړي. نور جزئیات له هوسۍ احمد زیورو.
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر کاجا کلاس وایي چې کیف او شریکان باید پر روسیه فشار راوړي. سو د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو اترو کې د اوکراین دریز خکړي. کلاس چې د جنوري په 14مه د ازادي اروپا ازادي رادیو او سوروپي ورسپانو سره خبرې کولې ویل چې پر مسکو باندې د اقتصادي فشارونو زیاتول او په نړیواله کچه منځوي کول یوازینی لار دی چې روسیه د برلاسي څخه منع کوي. کلاس یې تکړه مونږ باید خپل ورته وي کمی ونګړو او د روسانو په اړه ډیر اټکل ونکړو. روسیه ځینی وخت دا سی ښکاری چې لارزونو ډاک زواک د چی ماتیدلې نشي. تاریخ ته نه د مونږ د پوزي اقتصادي ورته ول پلوه پیوړی یو. هغه خپل دی ورته ته پیښری ول چې روسي سوت له 60% زیات کړي، غاز پورو مخبل 70% مامورین کم کړي او شمالي کوریا څخه پوزیان ورغښت دي چې د دوی په ګټه جګړه وکړي. خای روسیا د مهداسي غني چې د اوکران په جګړه کې وخت دوی په خوا کې دی، خو کلاس ویل هغه باور لري چې دا ناسم فکر دی او د فلویدیز متحدین باید اقتصادي فشارونه نور هم زیات کړي. هغه وویل مونږ ګورو چې د دوی د نقدو پیسو زیرمې په بشپړه توګه ختمې شوې دي. دوی د تیلو او ګازو له خرڅلو څخه د پخوا په پرتله ډیر کم عاید لري. د اروپای ټولنې و چارواکي ازادي رډیو ته ویلي چې اروپای ټولنه به پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي، ځکه چې دوی هڅه کوي د فبروري په 14مې د جګړې د کلیزې سره سم د بندیزونو د 14مې بستې په اړه پریکړه وکړي. د چارواکي ویل چې دا به د بندیزونو لپاره د نویو ساحو د موندلو له ستونزو سره سره یو مهمه بسته وي. د اروپای حکومتونو د مقاومت سربیره چې له روسیې سره خواخوږي لري، د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسي مشر ډاډ اتسرګن کړ چې دا ټولنه به کولای شي اوکراین ته د وسلو او نورو مرستو د لیږلو لپاره په خپلو پالیسیو کې یووالی وساتي. کلاس د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی وینا هم تبصره وکړه چې هغه به وکولای شي جګړه ژر پای ته ورسوي او ویل چې نړۍ د ټرمپ پلان ته انتظار باسي. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 14مه نیټه لوړ وکړي. کلاس ویل چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړل شي، له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي او پر ملکی وګړو ملکی زیربناو بمباري ودروي، نو جګړه په خپل وخت پای ته رسیدلی شي. خو هغه د اروپای ټولنې دا دریس بیا تکرار کړ چې د اوکراین په اړه باید د اوکراین له رضایت پرته هیڅ پریکړه ونه شي.
راپورونه مرکی او اوریدونکي
یو ځل بیا هم خراغلاست. ته ورزو د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته. کندهار کې کروندګر وایي چې مونپلی یا پلی د نورو غلو دانو په پرتله ښه بازار لري، ځکه چې به یې لوړې دي او کمه خواري غواړي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې کښت پراختیا لپاره مرسته ورسره وکړي. د کندهار کرنې ریاست په وینا سږ کال په دې ولایت کې پر 60 هکتار ځمکه د پلیو کښت شوی، خو د وچکالۍ له امله حاصلات یې کم شوي دي. نور حال لسیمې نه اوروده صدیق رشتینی په دې راپور کې.
دا تازه تر لاسه سوي ممپلی یا پلی په یو نسبتا پراخ میدان کې د وچولو لپاره هواریږي.
دا غلی برو معنا د اره سپری د مقدر غټه کوي، نو دا وڅلې وسره نه یي د ارتونه غټه سره کوي. نو کومه تر غلی د بول دی ګراند
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د دیرازه او ماندسیمو یو کروندګر محمد چې پر خپل 15 جریبه ځمکه پلی کړلی وای، سشکاله د وچکالی لامل د تیر کال په پرتله د پلو یو حاصل کم سوی دی.
پنځل ستری بمځه کوه مش پلی په کړی پروش کاله ماته نونس خواره وکړه، سشکاله ماته پنځل خواره وکړه. دا وچکالی په خاطر باندې مش شیدونې پر کمپیوټر روان دي او مش خواري پکښه ده. مش ستړي کړی مش ته دونه حاصل نه دی پاته سوی، خواري ما بس کړل ده. نو وس مش دا خایش لرو د حکومت سره چې موږ سره کومکونه وي کومکونه موږ سره دا وي چې موږ ته تو هم سم تو هم برابر کې تو وبو په بار کې موږ سره کومکونه وي کې شش کال وچکلی وبو باندې موږ بس نه رسیدي او بس سره کم وي سره کښ چوي.
د پلوی کښ په شګلنه او چې زمکو کې ښه حاصل ورکوي او د کندهار د ډیری ولسوالۍ زمکه او اقلیم ورته مناسب دي. د چارګول او نیک محمد په نومونو کروندګر وایي پلی د نور غلو دانو په پرتله ښه بازار لري. د دوی په خبره پلی نه یوازې د کرنې لپاره کم خواري غواړي، بلکې د ښه حاصل او لوړ نرخ لامل کروندګرو ته زیاتې پیسې برابروي.
پلی خو نو ښه کښته خو دا حاصل یې ډیر دی نه، خواري هم لنډه ده. دا نړۍ ګوري د جه بشه بیا دغونه نه دغه کله کپلی شي په پیسې ما حاصل یې ډیر دی، پیسې هم ډیر جوړي باندې او هم د ماشو درج ورو ډیر دی څه پیسې جوړې. یو خدا د وبو شه دا په دې چار څو ویلای بس دا ډېر په خوشاله و مې ډېر کینو چې د وبو زور په پسی نه
پاسل کې دونه پارک ته د غنمن مثلا په سلا غونې دي د پلي د پدونین سا غونې دي
نه در نور کشتو باندې پلی زیات ګران دي و خواري ډیر اسانه ده بس ما چې وکړل سی بیا دونه مشکل نه لري ډیر اسانه خواري
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې سش کال پر شپېته هکتار ځمکه د ممپلوی کشتونه سبي چې 210 ټنه حاصل به وکړي او د وچکالۍ لامل سژنی حاصلات کم دي. د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د میوه او سبزیجاتو د پراختیا څانګې مسول انجینر ایمل حکیمی وایي په کندهار کې د پلوی کش د پراختیا په حال کې دي.
ممپلوی کشت د کندهار ولایت په ځینو ساحو کې کرل کیږي چې تقریبا 60 هکتار سږ کال کرل شوي وو او کلنی حاصلات 210 ټنه ته رسیږي. زیاتره د ممپلی کشت په ارغنداب ولسوالۍ کې ډنډ کې ژیړې پنجوي دغه مرکزي ساحو کې ډیر کرل کیږي. د تیر کال په نسبت حاصل لږ و ځکه موږ چې دوه درې ساحو ته لاړو هغوی وویل د وچکالۍ له امله حاصل لږ دی.
د یادولو وړ ده چې د کندهار په بازارونو کې د پلوی یو منبع 250 افغانۍ ده چې د نورو غلودانو په پرتله څو چندل وړ ده.
قدر من اوریدونکو تاسو راپورونه لازادي رادیو نه اوري د غره راپورونه ورته نور راپورونه تاسو کولای شئ زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولي او هلته ورشي نور خبرونه هم شته دي او تاسو کولای شئ زموږ د واتس اپ پر شمیره خپل پیغامونه موږ ته راوستوي موږ به خبرونه په لړ کې نشر کوو. زموږ د واتس اپ په شمیره ده 0420230011.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې پر یو 0200 بیوزله کورنۍ او د نړیوال بنسټ په مالی همکارۍ د خوراکي توکو بستي ویشل شوې دي. د مرستې په یادو بستو کې هرې کورنۍ لپاره د $100 معادل اوړه، غوړي، لوبیا، بوره او نور خوراکي توکي شامل دي. بل لوري ته د مرستې ترلاسه کوونکي بیا وایي بیکار او بیوزله دي او کله کې مرستې هم ورسره کیږي دوی ته ډیر ځای نیسي. په همدې اړه د نجیب الله لوخیل راپور ته وښی.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د وینا دولتي مؤسسې خو د مدني ټولنې د عمل نړیوال شبکې په مالی ملاتړ په نږدې 212 کسانو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. یادم راسته چې د کرنې او مالداری ریاست په همغږۍ وویشل شوه. د پکتیا مرکز گردیز د 50 ناحیو یاد شمیر بیوزده کسان پکې په پام کې نیول شوي ول. د پکتیا د کرنې ریاست استازي عزیز الله کریمی مشال رادیو ته ویل
یو له 130 کسانو ته غذایی مواد توزیع کیږي چې هر پکیج تقریبا د $100 په ارزښت قیمت لري چې اده الحمدلله د پکتیا په سطح خصوصا د مرکز گردیز په ځینو ناحیو کې ویشل کیږي. د ډیره غټه لاسنیوی ده د مظلومو خلکو لپاره، د غریبو خلکو لپاره، د بیچاره خلکو لپاره.
د یاد برنامه پرې کوونکي مؤسسې مسؤلین وایي دوی بېوزله کسانو ته د خوراکي توکو له توزیع سربیره د ښځو لپاره د حرفوي زده کړو، همدارنګه بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې هم مرستې کړي دي. د دې برنامه مشر شبیر احمد یوسف ویل
د خیاطۍ، د کنجاړۍ ویش، د خوراکي توکو ویش، د خیاطۍ پروګرامونه او د دې ترڅنګ د اصلاح شوي تخمونو ویش هم موږ د پکتیا په مرکز گردیز پنځه ناحیو کې موږ دروبته.
بلوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي د برنامه ته وخت دی وای د بیکاره یو نور ستونزه له کبله د دوی ژوند په مشکلو تیریږي. یو تن مرسته اخیستونکی تواب خان وای په دې حالاتو کې لږه مرسته هم دوی ته ډیر ځای نیسي.
مو شیشنه ډیر خوشاله یو ډیر دوای کو دغه چې څنګه ډیر سخت کال دا کارونه نسته، پیسې نسته، مشکلات زیات، یخ زیاته کنه، نو دا مرسته مکته ډیره ختمه سو خلای دی دوی نه خراب وي خلک ډیر جوبل دي دا یو مس مکته دومره غلیمت لګد وکاله
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي دوی حتی خپل کورونه نه لري او په یو بل ځای کې همسایه اوسیږي چې هغه د کرایې پیدا کول هم ورته ډېر په ګرانه تمامیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي عبدالکریم وویل
ولایت ډېر سره بېوزله یو ځکه چې کلي کور کې کار هم نشته روزګار هم نشته او په خپلو کورو کې هم نه اوسیږو پردیو کورو کې اوسیږو نو ځکه چې موږ ځکه لږ احتیاجات ورته لرو.
په پکتیا کې داسې مهال د یو نړیوال بنسټ لخوا په یو شمېر د خلکو پر روان ژمی کې د خوراکي توکو مرستې ویشل کیږي چې په دې هیواد کې د خلکو د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه ده. بېوزله او هغه کسان چې کار او بوختیا نه لري په دوامداره توګه له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې